مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتند که حدود 400 نفر اونا نامشان می دانند که در ادلب قرار دارند. شاید زیاد باشد اما اینا حدود 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردند که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریق همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شده هستند.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش کوتاه به ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه، قبلا هم در سالهای دههای پیش تحت شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم‌های شدید اعمال کرده بعدش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته ائتلاف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراض ها در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، نسبی اخوان المسلمین، خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه اون دولت که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن، کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک است به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه، برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه در نقش ایفا میکنن، اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه‌ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور متحداش برای این حضور و این نفوذ برای گروه‌های نیابتی یا گروه‌های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه‌های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان و به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سال‌های گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورس دا ونی مهم و پیوخته کتیم
د زده رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار هم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شنن سره مو د زده د ومی ورس کوربایم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د نجونو پر زده کړو عامو تام بندیز، طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې، اوازې دي چې موسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان خزو ترڅنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خي په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره و
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي
د ناکامورا پنځم تلین اورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې شاکړی او قاتلانې په سزا رسولي وایي افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالې کړې
کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په باندې ډاکړ
او دا پاینې محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې
ځان څنګه موږ کلاسانی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو په خاص ډول اگزایل میډیا چې د فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې وطني بدیل اگزایل میډیا ده چې حقایق خبره کوي او د افغانستان د ولس اواز وګرځي
د داسې غونډو ځایول او نیول په اروپایي هېوادونو کې یا په نورو غربي هېوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي
دا چې خارجي د طالبانو زعیم ملا هبت الله خونزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پرېکړه هم وکړي که څه هم له مسایلو اګه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پرېکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پرېکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي
څه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د ترولو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې ده چې د دغه سي بي قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړی نه وي ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلي پرېکړه کورني بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د مؤسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوې بندیز پریکړې لپاره ولی بلکې له مولوي کبیر خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي که څه هم دا حالت اوس که سوله جایز هم وي د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړ ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسېدلي دي او ډېر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په هغو خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري د خصوصا د تعلیم و تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې کومګ دغه وضعیت همدغه سي ورتکینو او لاسترزنی ورتکینو، نو موږ به سبا ته په خپل کلی کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بد ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زه بولم، او دا افغانستان تورتک طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې داسې نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه یې د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمې ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو زیان نه جبرانېدونکی بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دیني علماو، مولوي عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دیني داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشت ته ووایې، دو میاشت ته ووایې، شپږ میاشت ته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو.
طالبانو چې تېره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د ډسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای. پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ او طبعا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستاني کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي. په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و خو زموږ د وجود برخه شوی و. زموږ د ټولنې برخه شوی و. زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادي راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بله غاړه بیا په جرمني کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم رابللی او چې څنګه کولی شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانستان افغانانو افغانستان
گیره که ما شروع کردیم پیش نره. فکر میکنم یک بحث سپورت که رسانه ها یعنی در تبعید میتونه موجود باشه به نظر ما متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از همین اورگانایزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همگی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک روزیت و یا هم یک نمایی بداشته بودیم که امو خبرها بینا رو برسنم تا یکی موضوع تقریب شد و امو رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست امو یک حمایت از یکی دیگر داشته باشه شفت کنند.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنۍ شرایطو کې چې افکار پاشلې دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو موثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې د ټولو رسنیو استادو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنۍ وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایی درفت به جنوری که تنظیمی گیا اگر نوست به در طول و اگزر رسانه سر جلسات تنظیمی گیا و یا کود آف ایتکس چه طول و فراده منه رو بارم دا به رامسته کی گیا
دیده سی غندو گایرول او نیول پا اروپایی هوادونو کی یا پا نور غربی هوادونو کی دا کیدهیشی تر یو بریده پوری گتاوار تمام شی زنگری تو به چه حد داقل مونگ تو روز ژوندیو زمون غږ اوریدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي خبریالانو د کار وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژوند دي او د خبرلۍ په برخه کې دوی کار کوي.
بل خو بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هېوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي
چندان اغیزمن ندی، خصوصا که لکه دا وسیری جزا نړیوال محکمه د دې دنیوالو امر ورکړی. اکثره طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان ده چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه او اوس هم د کورمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوې او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویې جرګې یو وار خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړشینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او دسیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کور می جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور می پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه هغه شاته به وردی وي. د کورمې د اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دینه محکم پیښه شوې دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم کمی جرګه وکړه، کرمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترهګرۍ په بنو کې مشوله، په ډېر اسمن خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی، دا دوی د لاس لوړ دی چې کله مرته وي نو دا سن اسوکی. نو کورمې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټی په نگرانی کې بتله. او دوی ته ویلي شوي دوی ورته ویل چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو، دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې. او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکېم سیکیورټی والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پی وشي. قریبا 100 کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما وه؟ بیا چې دا لاړل، دا د پاړچینار خپل کلی ته، د شیګانو کلی ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دا بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغې شیګانو د کلی او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ور پرېږده چې هغه راشي په دې قرباني ګډوره شي، چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمې او پاړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ درېم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه دا وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی، زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې دهشتګرد دی، اسکیپی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیش یې داسې کیږي چې اوس 100 کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا بیا یعنی دا نمونه شوې ده، که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي، نو وایي چې رښتیا او رسی تر هغې پورې دروغو کلی لوټ کړي، نو په کورمه کې دا لوبه کیږي.
دا راته وایي چې فکر کوئ کورمه کې خلک دې ته حاضر شوي دي چې په یو غږ سره ووایي چې پوز دې له کورمې نه ووځي؟
زما خیال دی چې په کار چې رسېدلی وي، خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اورېدلی دی، اوس پوره تحقیق مې نه دی کړی چې په هغه کې یو فریق ویلي وو چې نه دي ووځي. چې که داسې ویلي شوي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کوردان چې وخت مو راکړ. درنو لیدونکو، په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپونه له خپل سید شینواري سره خپل اوومه